tırşne asmanlandı.
بیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم نن په دې ترشنه اسمان لاندې پروګرام کې مو زه اسمت ساروان کوربه یم په دې خبرونه کې په درو موضوعاتو خبرې کوو چې له یو بل سره ارتباط لري په افغانستان او سیمه کې وروستیو سختو ورشتونو کې له یوې خوا د وچکالۍ د کمیدو د بندونو او ترمځکې لاندې اوبو د سطحې د لوړېدو لپاره خوشبیني زیاته کړې ده نو له بلې خوا یې سیلونه جاري کړي چې له کبله یې د سر و مال تاوانونه اړولي دي تر ټولو په وروستۍ پیښه کې نه تنه د هلمند ولایت په ګرشکا او کجکي ولسوالیو کې مړه شوي دي له دغو طبیعي پیښو سره په یو وخت پاکستان ایران دواړو هیوادونو د لکونو افغانانو د ایستلو هڅې پیل کړي دي پاکستان د کډوالو د ایستلو په لومړي پړاو کې چې د تیر کال په اکتوبر کې پیل کړ 15,500 افغان کډوال وایستل او اوس یې د 8,500 کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو پروګرام پیل کړی دی ایران هم هر ورځ ګڼ افغان کډوال له خپلې خاورې باسي او ویلی دی چې ټول غیر قانوني کډوال یعنی هغوی چې د مهاجرت اسناد نه لري له خپلې خاورې باسي آیا د ایران او پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ایستلو په پریکړه کې سیاسي انګیزې شاملې دي په دې خبرونه کې به په دې هم خبرې وکړو او ډېر تمرکز به په دې وي چې کلی وی خو وچکالی وی او بخشی کلی وی خو دا ورشتونه وی سیلونه وی او طبیعي پیخی وی لبل خو په لکونو افغان کډوال نور راشي په افغانستان کې به بشری وضعیت څنګه شي زموږ د دې خبرونه ملمانه دی پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزای د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی او د سیاسي چارو شنونکی همدارس د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد ډاکټر لطف الله صافی بل ملممو د اوبو د مدیریت حکومت ولی متخصص دی انجینیر وحید الله صادقی ټولو درنو ملمنو ته هرکلی وایم وربشو پروفیسر ډاکټر زمان ستانگزی ته تاسو ته هرکلی وایم لومړی توجه مکړی وی د افغانستان په ډیرو برخو کې سخت ورشتونه شي بي دي سیلابونه راغلي دي کورونه نړولې دي کرنیز مکه ویجاړي کړې دي په همدې منځ کې پاکستان او ایران غواړي چې لکونه افغان کډوال افغانستان ته واستوي ستاسو په نظر په دې وخت کې چې افغانستان له طبیعي پیښو سره مخامخ دی که لکونه کډوال هم په زیات شي په افغانستان به اغیز څه وي
سلام دوی تاسو ته تاسو لیدونکو او اوریدونکو ته خو هر خوانه زموږ پولیس باندې راغلی دی دا غمونه او دا کړاوونه مشکل هم دغه تر چې کچېره خو دا ادا کېدل چې یا دا ادا کېدل چې ابتدا د افغانان له افغانستان وتښتېدل د دې په خاطر چې دوی جرمونه درلود دغه خلکو افغانستان کې نه جرم کړی وو نه کار کړی وو او نلڅش نه بیرېدل اوس دوی خپل وطن ته ولې نه راځي یعنی پردی وطن په پاکستان کې د مسافری ځوان د غریبی ځوان د بیوزلی ځوان او هغه مشقتونه او هغه چې د پاکستاني مقامات له خور سره کې هغه ټول په غاړه اخلي اما افغانستان ته نه راځي هغه ته چې ادا کې چېرته اسلامي امارت جوړ شوی دی نو روی څنګه د پاکستان اسلام تغارک دی لطول و ناور تیاو سره اما د طالبانو اسلام تا نرازی دقل تا باید سوال رامنز تیسی چی ولی نرازی یو لغیلتون چی زفر کوایسم اقدار چی طالبانو پا افغانستان که امنیت را وسته ایده اقا با طول ومنو اما دا امنیت د چا لپاره ده یو خدا سه هم دا غانه ډیره کیږي او ډیره په ثبوت رسیدلې او موږ اکسونو تصویرونه پر رسنو کې رسنه کې وینو چې لا تر اوسه هم انتقامي وژنه کیږي د ځینو طالبان له خوانه هغه خلک چې له پخوانی حکومت سره په نظامي برخه کې پولیس سره کار کوي ده هغه وزن هم ستنه دا امنیت هم د ټولو لپاره نه ده دومه برخه داره چې دا امنیت د خود طالبان لپاره به امنیتي اما د ولس لپاره وخت چې اقتصاد مخته نزی وقت چه تعلیم و تحصیل نوی نو امنیت تا خلق و خوری که چه پوکی نو دیگه بخاطر دی خلق و ارتیاو تا دی خلق و ضرورتو تا اگه کار چیو چوک ادعا دی حکمت کهی باید خلق و داد تا ورسیگی
استاد ستانیزای دا خو یه وقت چه ولی نرازی او که ولی پا افغانستان که شرایط ندی اماده اما چه فکر که چه دی پاکستان هدف چده دی پاکستان انگیزه پدی که چده آیا واقعا لکه سنگه چه دوی وایی چه پا پاکستان که افغانان میشت افغانان دی دوی امنیت خطر پیشوی امده مسئله سبب شویده چه پاکستان عرشی چه افغانان و باسی؟
نه فکر نکنم چه افغانان چه هر چرت دی یا پا خصوص پاکستان و ایران که پا دوی بانیده تورون لگول که گی اما غطول سیاسی لوب دی بحانی دی دیر افغانان دی پاکستان که لس کالا شل کالا یا زیاد حالت عمر که ده یو چوک چه جرم که یو قانون ماتی یو شای که یا اغدس نکی چه او راز لخو براولار سی وچه ننز مجرم که اگه ما در طول عمر مجرم نوم نو کچر دا خلق مجرم وای در شلکال پنزویسکال با مجرم و چه ندین دا پاکستانیان یوازی یو بحانه دا چه غواری طالبان حکمت لفشار لاندی ونیسی.
بله صاحب ډیر زیاته مننه کور ودان اوس په ورشو انجینیر صاحب صادقی ته صادقی صاحب تاسو هم هرکلی وایم ورستیو سیلونو لټولو ضرورونو سره سره چې وای اړول په افغانستان کې څه فکر کوي چې دی وچکالی خطر کم کړی دی یا لمنځه وړی دی؟
څاروان صاحب سلامونه تاسو ته ستاسو محترم میلمه ته زمن کې ټول اوریدونکو لیدونکو ته افغانستان لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ یو زراعتي ملک دی او په دې برخه کې اکثره وخت موږ د اوبو مدیریت ته دې حده نه یو رسیدلی تر څو موږ وکولی شو خپلې ضرورتونه که د اوبو بخش کې هغه کې د استفاده د اوبو څخه ده او یا هم د اوبو د ضرورت د ضررونو څخه د هوساینې برخه ده موږ نه دي کو تر اوسه هم نه یو توانستلی چې دا په ښه توګه مخکې یوسو. سیلابونه نه یوازې چې باعث د تخریباتو کیږي هغه که څه په ټولنې په یعنې په شهري ساحو کې وي او همداسې
انجینر صاحب صادقی و بخشی چې ستاسو په خبرو کې لبیشم کی اول په دې مثبت اړخ خبري وکړو معلومه خبره ده په خبرونو کې مهم درلودل پرلپسی د سیلونو او د سیلونو لکبل د تخریب راپورونه لرو لیکن مخکې تر دې چې دا ورشتونه وشي او سیلونه راشي د ژمي لومړۍ دوه میاشتې وچې تېرې شوې او داسې خبرداری ورکړل شول چې دا کال به په تېرو دیرشو کلونو کې تر ټولو سخت کالی د وچکالۍ له نظره ځکه چې ورشتونه ونه شول لیکن دا دوه میاشتې کېږي چې پرله پسې ورشتونه کېږي او بارانونه اوري او سیلونه راځي آیا هغه تشویش ختم کړی دی چې د وچکالۍ په اړه تر اوسه پورې وو؟
ګوره د اوبو ضرورت چې کله موږ افغانستان کې یادوو هغه مو یو سطحي اوبه دي او بل زیرزمینی اوبه په زمن کې د ورښتونو بڼه چې دا په د وروستیو کلونو کې د تغیر اقلیم د وجې نه متفاوته ده چې موږ په یو وخت کې ډېر ورښتونه ترلاسه کوو او هغه ظرفیت د جذب د زیرزمینی اوبو په افغانستان کې په ټیټ حد باندې دی چون هلته اغه اقشار د مځکې صخرایي دي نو مخکې که موږ هغه کوم پټرنونه د ورښت وګورو موږ په جریان د کال کې په څو میاشتې کې به په همدو مقدار باندې ورښتونه ترلاسه کول هم په دا وروستیو کې موږ په یو ځل باندې شدید ورښتونه سره مخ شو چې دا نه یوازې چې باعث د جذب مځکې ته نه کیږي بلکې باعث د تخریباتو هم کیږي نو که موږ وغواړو په دې برخه کې یعنی افغانستان دپاره مثبت استفاده ترې وشي د واټرشید منیجمنت موضوع ده چې موږ څنګه کولای شو چې په پاس پرتو سیمو کې یا په اپ سټریم ساحو کې موږ وکولای شو اوبه مهار کړو او دا داسې ساحې وي چې هلته د کوم قشرونه د مځکې چې دي داسې کیمیاوي مواد ونه لري تر څو موږ د هغو سره د زیرزمینی اوبه ملوث کړو نو د زیرزمینی اوبه او همچنان د جیولوژي بخش کې په دې اړه باندې تا تحقیقات ته ضرورت دی تر څو هغه کومې ساحې چې وړتیا د دې لري چې مونږ زیرزمینی یو به هغه هلته ریچارج کړو هغه باید مشخص شي.
یعنی په مجموع کې تاسو وایئ چې د افغانستان د ځمکې دا خاصیت داسې دی تیږي لري صخره ای ده تاسو ویل چې جذب توان کم دی، اما په مجموع کې دومره ډېر ورښتونه چې وشي څه ناڅه تاثیر خو به لري. یعنی هغه تشویش چې د تیرو کلونو کې و پرله پسې د واټر ټیبل یا د ځمکې لاندې اوبو سطح کال په کال ټیټېده، حداقل مخنیوی خو بې شوی وي. یعنی نور خو به دغه واټر ټیبل نور هم لاندې خو نه تللی.
ګوره واټر ټیبل هغه وخت موضوع ما اشاره ورته وکړه چې کله واټر ټیبل باندې موږ غږیږو سطحي اوبو موضوع نه ده، د زیرزمینی اوبو هغه ته بحث دی. نو په دې بحث کې مهمه ده چې کوم بندونه چې موجود دي که هغه مقاصد دي دا وي چې موږ زیرزمینی اوبو د غونه تغذیه کړو، په دې اړه بیا مثبت کېدلی شي. اما موږ نشو کولای په هر ځای کې اوبه ذخیره کړو او په دې فکر اوسو چې موږ زیرزمینی اوبه ریچارج کوو. د پروسه د زیرزمینی اوبه عموما داسې ده چې کله اوبه د مځکې په سطح باندې وریږي یا هم جریان پیدا کوي، دا په ډیر بهتي شکل باندې مځکې ته جذب کیږي. تر یو حده پورې به موږ وکولای شو چې هغه کوم موسمي اوبه دي سطحي دغه مونګه مدیریت کو، په زمن کې چیرته کوم بندونه دي د افغانستان پوغو کې ذخیره شي او وروسته د غو ځای نه بیا د جریان پیدا شي د کرنې لپاره یا نور مقاصد لپاره استفاده شي. خو تر اوسه موږ کافي یعنی کوم ساختمانونه چې ضرورت دي تر څو په ښه شکل باندې اوبه مدیریت کې افغانستان کې دومره غنښت پیشرفت نه دی شوی.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه کور ودان. پروفیسر ستانیزای، لکه څنګه چې مخکې مشاره وکړه، پاکستان د اپریل 15 تاریخ د اتلک 5000 کارت لرونکو افغانانو د استلو پریکړه کړې ده او عملي کړې هم ده. تر اوسه پرې میو شمېر لیستلې دي. نړیوالې مرستندوی موسسې وایي چې دوی د بودیجې له کمبود سره مخامخ دي. دوی بیا بیا غوښتنې کوي چې کله دوی سره کومک ونشي نو دوی هغه کسان چې داخل کې فعلاً له لوږې سره مخامخ دي له هغو سره مرسته وکړي. که دا هم پرې راضیات شي، فکر کوي چې د طالبانو اداره به وکړی شي دغو خلکو چاره وکړي؟
په اوسنی شرایطو کې په دغه لارو چارو طالبان اوس روان دي، خو فکر نه کوم په دې چې په افغانستان کې د اقتصاد ماشین تقریبا درېدلی ده. درست ده چې فرض که د قوشتېپې او د سالنګ لارې به یو سړکونه به جوړ سوي په کابل کې ځینو برخو کې، اما هغه د خلکو ورځنی اقتصاد ته باندې هغه تاثیر نه کوي. دا خلک چې بیرته له افغانستان له پاکستان را ګرځي افغانستان ته، دا غواړي چې ضرورت دی تسته چې د هغوی مثلا کور و کلي ممکن اوس یا بل چا نیولي یا وران سوي یا غلطه نور کارمې، اما د طالبان حکومت داسې یو اقتصادي پلان چې هغه خپل ولس په افغانستان کې بیکار ساتلی دي، دا چې هغه نور له پاکستان یا له ایران راځي هغه خو نورم د بیکار پشمیر باندې زیاتی، د بې تعلیم خلکو پشمیر باندې زیاتی. خبر دا غلطه ده چې طالبان باید د افغانستان د اقتصاد ماشین بیرته په څرخ راولي.
لیکن که تاسو اوریدلی وي دا دوه ورځې مخکې هم د طالبانو مشر وویل چې خلک د تشویش نه لري اقتصاد په ښه کېدو دی. اول دوی د قانونو یادونه کوي، هر ورځ موږ اورو چې یو کان په قرارداد ورکړی دی، اما د ډیرو لپاره دا سوال بیا په خپل هم ده چې دا پیسې بیا چیرې ځي. فکر نه کوي چې همدا پیسې بیا هم دې ورځې ته ساتلې وي؟
یو د هیواد په سطح اقتصاد، یو د ولس په سطح باندې کانو عایدات که هم یه ده حکومت بودجه تزی وست امدقه طالبان و حاکمیت حتی خانه متقاعدین رو تماش نور کهی چه اقا مستحق دیگه دی. نو بلداره چه دقیق خلق چه راستی نو دا کان به تر کل پوره بیا ما مخکنه مثال ده، کانو هم ده خوڑلو نده، ده آغستلو نده، کان ده دوی پسر بنده کور نسی جوڑا والای. نو خبر داره چې دوی د ډیرو خلکو لپاره د علم او تحصیل دروازې تړلې دي، دوی دغه اقتصادي څرخ په حرکت نه دراوستي. له ورځې چې دوی راغلي دي خلک له افغانستانه په وتلو دي، نه نه راتګ ته. دا یې دا هم کېږي چې څوک دي چې په دې به نه وي خوشحاله چې له افغانستان امریکا او اروپا ته لاړ شي، نه څوک هیڅوک هم په دې نه وي خوشحاله چې له افغانستانه پاکستان یا ایران ته لاړ شي، اما بیا هم ځي ولې ځي. طالبان باید له دغه سرزوري نه، له دغه ځیل نه چې کړی ده، له دې نه باید هغه سې باید تغییر ورکړي خپل موقف ته، او د علم دروازې خلکو په مخ خلاص پرېږدي، د کار د صنعت چې خلک بېرته خپل هېواد ته راوګرځي راستانه سي.
ډېره مننه، سلامت اوسې ستانیزی صاحب. اوس به بېرته صادقي صاحب ته ورشو. صادقي صاحب، د بندونو اوبه طالبان وایي چې اکثره بندونه ډک شوي دي، دې ته هم یو شمېر خلک خوشبینه دي، دا به څومره وخت پاتې شي او تاثیر به څه وي؟
ګوره، که موږ وګورو د افغانستان کې چې کوم بندونه جوړ شوي دي، اکثره تر 50 کالو ډېره موده شوې ده، او په داسې یو رقم جغرافیه کې چې هغه په افغانستان کې ده، د اوبه چې کله جریان پیدا کوي ځان سره د لوړو سیمو نه مواد د مځکې انتقالوي، چې دا باعث د دې کېږي چې هغه کاسه د بند ځان سره ډکه کړي. کوم ظرفیت چې د بند په شروع یا په ډیزاین په وخت کې هغه په نظر کې نیول شوی و، هغه اوس محدود شوی دی، چې تر بعض هو کې هم ته 50% پورې ظرفیت د ذخیره د اوبو کم شوی دی. نو بل راوړي چې دا به موږ په څه شکل باندې استفاده کوو، کوم اقتصادي اهداف موږ په غو باندې پوره کوو، او یا هم موږ د سیاسي موخو لپاره استفاده کوو. که موږ وګورو په دا وروستیو کلونو کې کوم فعالیتونه چې د اوبو بخش کې اکثره طالبانو شروع کړي دي، د بندو په بخش کې که موږ په غرب کې وګورو، د هلمند حوزه ده، همداسې غربي حوزه، اغل ځای کې اکثره دوی د دې وبونه سیاسي شکل باندې استفاده کړی ده. نو د خلکو د هوساین لپاره که موږ او به استفاده کوو، ای بندو به باید مدیریت
په دې شکل سیاسي نه ستاسو منظور سره سیاسي څه منظور څه دی؟
ګوره، د هیوا موضوع روابط ایران افغانستان دی، چې اکثره وخت په دې باندې د کمال خان باندې یاد شوی دی، یا د هلمند سیند په دې باندې یاد شوی دی. دوی اکثره هغو اغل ته څم جوړجاړي په مخه، او یا هم نور سیاسي موخو دپاره اوبه هلته پرېښي دي. خو کله چې هلته کروندګرو نه پوښتنه شوي، دوی ویلي دي چې موږ ته داسې وخت کې اوبه راځي چې موږ هغلته ضرورت نشته دی. نو که موږ غواړو د اوبو دپاره د افغانستان د خلکو هوساینه دپاره استفاده وکړو، زراعتي مځکو انکشاف دی، او همدارقم موږ څنګه کولای شو چې هغه کوم 50 یا 100 کاله مخکې چې کوم زراعتي مځکې وې، په هغو ونډه باندې د افغانستان نفوس ډېر اوس تغییر کړی دی. هغه وخت که فرضاً 25 میلیونه و، اوس موږ 40 میلیونه نفوس لرو. نو هغه کوم ضرورت د افغانستان چې دی، که هغه د خوړو په بخش کې دی یا هم نور زراعتي توکو، همداسې تجارتي زراعتي توکي دي، هغه موږ ته بسینه نه کوي. ضرورت دا دی چې انکشافي پروژې، یعنی په دو باندې اهداف وي، چې تر څو نوي زراعتي مځکې ایجاد شي، خلکو ته کار ایجاد شي، چې د اوبو سره هغه ای وخت استاذ هم یاده که چې د ملک یو جی ډی پی ده، او یو هغه کوم داخلي هغه چې د دولت عاید دی، نو موږ په کوم باندې هغه کوو، که د برق د تولید دپاره استفاده کوو یا کوم اهداف دپاره. نو مهم دا ده چې دې بخش کې پلانونه وي، همداسې مشخص وي. بدبختانه په تیرو 40 کلونو کې هم ظرفیتونه موجود وو، او بودیجه هم موجوده وه، نړیوالو همکاري هم موجوده وه. خو بدبختانه چې موږ د اوبو بخش کې داسې څوک په مدیریت کې نه وو، هغلته که د وزارت په سطحه وو یا هم په نورو بخشو کې وو، چې دوی وکولای شي دغه ستریم د بودیجې په شکل ښه شکل باندې استفاده شي.
ډیره مننه، سلامت اوسې. اوس په ورشو درنو اوریدونکو ته فکر کوم چې یو اوریدونکی تیار لرو، نو مهرباني وکړئ.
سروان صاحب محترم سلام علیکم او دا دیر د ټول محترم اوریدم کو ته خدای پاک دې صدا ساتل د هلمند ولایت
مهرباني اتل صاحب مهرباني کوي
منه خدای پاک دې قدر وکړي سلام دې مرحبا انا رب سما موضوع ته سروان صاحب محترم دلته د ازمیر د هلمند پښین کې دا یو سپیل انګه د سین پر غاړه ولاړم ودای دې بل عادت کې د اندازې ځات سیند نو د شپ د زراعت لپاره کاروا کا مترم شو بلری خو بدبختانه دلته د شپ جنوبي ولسوالۍ کې د بندونو نه کاروا کا مترم چې دا بندونه رايته دي دا هو د مهاسي نو ما په فکر باندې زراعت لپاره د ازمې کروند ګور د لپاره به خې ډېر خلې ودې او ډېر انسان خبرې زیر بسیج په کلو کلو بسیج نو کدا بندونه را مهار کاروا کا مترم او دا وسی د کښو کروندې د لپاره مثال د خبرې د قانون سره مرسته وکړي د کښ د خدای زرات د ډیر مزکی وړي سره تاسو مکرم زیا په طرف غاره د سیم پر غاره باندې ولاړم به درکم ذکر د خلکو د کرنې د پښین کروندې د سره تاسو مکرم را پنه هڅې د کړي
او څنګه سیلونو خو ورسره ستاسو یو بزیاتی سیلونو خو ستاسو په سیمه کې نه دی جاری کړی
یا د سیو د کندهار څخه چې کوم در اغلی د مثال د ماندونه راغلی د ولمند مساکلات د خاصه د کم د سیلو بچ راغلی د دلته ګرمسینو لخالې کړه چې مسوی دي اوس به اندازې زیات بلابود کې سره سره مترم او د مختل نه دم دلی د خلکو څخه چې مثال د غسل پر غاړه کورنه دي د اغوز د خاصه ما په څنګه راغلی چې مثال د خبرې د ځینو انسانانو جسدونه مثال د خبرې د ورو خاصه د غسل راوړي چې دا غسل تیری مثال د خبرې ګورو خاطه طلبات راولي دا دا ګرم کلو لفاره کې څه سره سره مترم دا یو د زیرې پښتنه د غنمو پښتنه دی اندازې د خطر سره مخ مخ دی او مخ دا غسل دا غسل په طرف دی او به درې څه پوره د ګرم کلو لفاره کې بالا بوت کې کم بوت کې سره سره مترم
صحیح ډېر مننه چې ټلیفون دی او کو سلامت اوسه یو بل اردن کيم لرو ځان راو پیژنې ازادي رادیو
سلام تاسو تاسو مل مولو ته مبارې جنرال لپاره
مهرباني کوي صاحب
زبداوم سروان سے محترم چی کاروان پدیا کلی نس پاملنوں کی پسولی چی بندن جوڑ سی نہ بم کی نہ بولا راجی چی کورونا یو زیادہ ہو انے تو باڈمو کی بولے کی سرت کیا ایلا کورونا اڑے لبا چات اور جو گراوڑے کدی کی پاملرا نہ اس تی دی بخسی کلو ول چی اس پا گنسا کی اس کو ویسے سا کال کو دی تاس کھول پے چی تمرا باران نہ سی دی چی دی خلگو تے تاول نہ مس پر تسمو کی چیان بولا چی نہ بولا راغنا نلا لګ لګ دی د لګورن لا راغله دا دی چې د څو ورځې پر له پسې د غبې جوړې بل شي خلګو ته تاونه نه دی رسولې دی ول چې دی غارل آیا پښتنه د غړو مېرمنو
مېرباني مېرباني
ز مېرمنو نه مې دا پښتنه کړ روان نو دغه کې برانه نو سره روان نو ابته کې برانه نو نو دا څومره ځان په افغانستان کې کښتو تا او دغه تا چې له هغه د دمو ته څومره تاولې تا د دمونو بوچی کنه
صحیح ډیر زیاته مننه کور دی ودان یو بل اوریدونکو هم شته تاسو هم ځان راو پیژنې ازادي رادیو
امباله سروان صاحب سلامونه می قبول کا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام قاری صاحب بیرمنی
تشکر سروان صاحب یو خدمت نظر په دغه برکه د ورستی شلابونو په برکه دی دا شلابونه چې راځي اصلا یو خدای خلک د کورونا چې جوړی پر اصلي موقعیت نه جوړی د سیلاب د سیلاب پر رارل کې جوړی هر ځای چې کور جوړ کړي نه څوک ورته وایي چې د کور ما جوړو او نه د خپل د خپل نه د خپل سره دایسته چې د کور چیرې جوړ کم هر ځای چې کور جوړ کړي نه سیلاب چراغ بیا وړي او بل خبره ده د اوبو سمو سمې استفاده نه کړي واقعا دا بندونه چې جوړیږي دا بندونه هم پر کیفیت نه جوړیږي کوي استنادي دیوال جوړیږي په وسنی اثر کې دا هم پر کیفیت پاین نه جوړیږي کنن جوړ شي سبا درته خراب دی کنن جوړ شي سبا چې اند کې سیلاب راغی درته خراب دی او بل خبره ده سروان سر چې د اوبو سمو سمې استفاده نه کړي دا اوس ګوره یلمن رود دکته ابر رود دکته ابر رود دکته دلته موږ داخله کوبي وی دغه کوبي د وبه همیشه رواني نو کله چې د وبه همیشه رواني موږ د وبو سره سمې استفاده ونکو په هر کال کې بلس 10 متر شل شل متر وبک شته کیږي بیا به خلک برمی وی نظم غشتنه درجه خلک د وبو سره استفاده سمو وکي او ساس د ملمسین پښتنه داده د شاسي خبره وکړه چې مقصد دلته سیاست روان دی پر کمال خان او پر دې باندې آیا زه چې خپل وبر اگرځوم یا خپل د حقبیه دعوه کوم آیا دام په سیاست پر مربوط طریقه ما خپل په
استقلال پر مربوط لري.
ډیر ښه ډیر مننه لټول ملمنو منندوی لټول اوریدونکو او نور ته به هم نوبت ورکو د خبرونه پترس کې وس په ورشو ملمنو ته د دې لپاره چې اکثره پښتنې دی او بو بندونو سیلونو په ارتباط وي نو محترم صادقی صاحب دې مهرباني وکړي لمړنی اوریدونکو ویل چې بندونه دي جوړ شي وس خو نو په دومره لاند وخت خو بند نشي جوړېده یو بند فکر کوم چې ډیر وخت غواړي ډیر کار غواړي دا کار تاسو مخکې ول چې باید په تیر شلو کلونو کې شي شوي وای چې نه ده شوي آل دا چې په شلو کلونو کې څه شوي دی یعنی که څه شوي دی دا شلو کلو کې شوي دی کنه د داوود خان له وخت را ورسته په افغانستان کې هیڅ بند نه و جوړ شوی خو بیا هم مهرباني وکړئ انجینر صاحب
که مونږه دا کوم دی وبو په وړاندې چې د ډیزاستر بخش کوم کو یادو یا هم دی وبو نه مثبت استفاده یادو نړۍ اوس دې هتا رسیدلې دا چې اواز کانکریټي سټراکچر دې د حل غنه دی جواب نه دی نو ای بحث چې دلته اوس په نړۍ په ساته مطرح دی هغه په نوم د نیچر بیس سولوشنز دی یعنی هغه که په پښتو باندې مونږه ساده یاد کو چې څنګه وکړو مونږه طبیعي حل لارې دته پیدا کړو نو د کوچنۍ سطحې نه بیا شروع تر لوی سطحې پورې مونږه بیا نیچر بیس سولوشنز یا د طبیعي کومې موضوعات چې دي دام یعنی ځواب ویلای شي که د ټول افغانستان په سطح باندې ټول وګړي دې ته هڅه وکړي تر څو شنه بوټي اکثره زیات کی کوم شین پوخ د ځکه چې د هغه د سوان لپاره ډیر استفاده نشي نو کله چې په غرونو او په دښتو کې ورښتونه کی هغه په اونی شکل باندې جریان نه پیدا کوي همداسې دا بیا کومک کوي چې د ځمکه قشر سطح چې دا یو څه لمدا پاتې شي او په کوم ځای کې چې مساعد دی بیا زیرزمینی او بوته هغه جذب کیږي نو مونږه کولای شو په کوچنی سطح باندې هغه استفاده کو د نیچر بیس سولوشن کوم کارونه چي دي هغه واټر شید مانیجمنت دی چې په غرونو راغونو کې مونږه سره کم او به هغه کوم سرعت دی او به چې د هغه مګل ته کم کړلای شو نو د دوه امکان هم شته دی اما موږ که غواړو د اوبو نه ښه استفاده کو موږ باید دا وګورو چې په جریان د کال کې کله چې د قانون یو شی کری دوی په عموم کې څومره اوبه مصرفوي او په آخر د کال کې کوم حاصل چې دا لاسته راوړي هغه آیا د دې ارزښت لري چې موږ هغه څومره اوبه چې مصرف کړي دي یعنې د هغو خلکو څه استفاده ته وکړه دلته بیا بحث په دې باندې راځي چې مونږ څنګه کولای شو چې های والیو کراپس دي چې مخکې افغانستان کې فرضاً کوکنار کرل کېدل کوکنار هم یو د های والیو کراپس څخه دی خو هغه غیر قانوني دی همداسې مونږ نور قانوني های والیو کراپس لرو چې که مونږ غنم محاسبه کړو د غنمو عاید د یو 200 متر مربع ځکه څخه په کال کې کېدای شي تر 15,000 افغانۍ وي اما که چیرته موږ وګورو هغلته الوویرا بوټی وکړو او یا هم همداسې نور بوټي لکه زعفران شول یا هم نور قیمتي بوټي شول هغه که موږ وکړو نو د غنمو یا د نورو یعنی بوټیو په پرتله به د هغو عاید زیات وي خو دا ضرورت دی چې د دولت طریقه همداسې نړیوالو ټولنو طریقه د قانونو سره کار وشي او دا موضوع دوی ته آموزش ورکړل شي ځکه هغوی خپله په دې بخش کې معلومات نه لري او د اوسنۍ ځکه مخکې مې چې یاده کې د اوسنۍ نفوس دپاره قابل د دې نه دي چې مونږ هغه وکولی شو فعلي ضروریات پوره کړو بله موضوع د کرنې میکانیزه کېدل دي کرنې میکانیزه کېدل مونږ کولای شو فرضاً په لوی دښتو کې افغانستان کې اوس موجود دي د قشتېپې کانال چې یو لوی کانال دی څنګه دښتې دي څنګه مونږ کولای شو د آینده لپاره د دوه مځکو څخه استفاده وکړو او نه یوازې چې د افغانستان په داخلي عاید کوم ضرر یا چې د هغه پوره کړو همداسې نړۍ ته مونږ خوراکي توکي صادر کړو نو مهم دا چې اوبو ته نه یوازې په دې وکتل شي چې فرضاً نن ډېر اوبه راغللې دا اوبه په افغانستان کې کله چې ورخت کې په حدود دو هفتو کې د افغانستان بهر وزي، ځکه هغه مایل د ساحې چې دی په افغانستان کې هغه ډیر دی، سرعت هم همدو خاطر اوبه زیاتیږي چې هغه بیا تخریب هم په مسیرو کې کوي. او اکثره ساحې که افغانستان ته مونږ وګورو هغه غرنۍ سیمې دي چې درې دي، په درو کې کله چې بیا سیلاب راځي هغلته خلک مجبور دي چې سیندونو ته نږدې کروندې دي، همداسې هملته هوساینې ځایونه دي. نو په عموم کې باید افغانستان ته نظر نورو ساحو کې چې فرضاً که په نړۍ په نورو پرمختللو هیوادونو کې دي، هغه شی چې هلته کار کوي افغانستان کې هغه کار نه کوي. یعنی څوکودي موضوع ده واټر مینجمنت په افغانستان کې. ای وخت یو بل موضوع یاد شوه چې د قانون شوله افغانستان کې، چون دا یو نوې موضوع ده، خاینده کې د اوبو استفاده قانوني لپاره هم مهمه ده. او بیا موضوع د محیط زیستی راځي، کله چې قانون ته هلته اوبه استفاده کوي هغه ملوث کیږي، نو دا اوبه که ته سطحي اوبو سره بیا یو ځای کوي او یا هم زیرزمینی اوبو ته جذب کیږي، په عموم کې دا بیا وروسته محیط زیستی مشکلات نه یوازې چې انسانانو ته بلکې نورو حیواناتو ته هم داسې په عموم کې محیط زیست او طبیعت لپاره بیا دا کیږي. نو دا ټول شیان باید مختلف په نظر کې ونیشي او د هر یو لپاره یو ستراتیژي او یو لار په مخ کې ونیول شي.
ډېر مننه، سلامت اوسې صادقي صاحب. وربشو پروفیسر ستانیزی صاحب ته زموږ یو اوریدونکي قاری صاحب پښتون وویل چې که افغانستان خپلې اوبه مهاروي یا کنټرولوي یا د سلما بند جوړوي یا کمال خان بند جوړوي، آیا دا موضوع سیاسي ده او که دا د هیواد د خپلواکۍ مسله ده او حقوقي مسله ده؟
خبر دلته چې د افغانستان حکومت د طالبان حاکمیت په واقعیت کې ډېر په انزوا کې واقع ده، نو دغه په خاطر نړیواله ټولنه هغومره ورسره راکړه درکړه نه لري. دوی مجبور دي چې عقلا خپل هغه همسایه هیوادونه په خصوص پاکستان او ایران سره یو نو مدارا رامنځته کړي. اما خبر دلته ده چې تر نور هر څه اتکا په خپل ملت باندې ده. طالبان ته ملت قطعا مطرح نه ده، نه په قانوني لحاظ چې عقل ته په طور د مثال ووایو چې په افغانستان کې نه جرګه جوړه سوې ده، نه یو پارلمان سته، نه یو د قانون حاکمیت سته. هغه قانون چې د خلکو د غوښتنو جواب ورکړي، هغه قانون چې له پخوا پاتې دی هغه پاتې دي، اما دوی په دې برخه کې هېڅ ابتکار نه ده کړی. وخت چې یو له قانوني نظره نو بخیل سیاسی نظر د خپل ولس اتکانه کی، بل اقتصادی نظر به هم دغه یو څو پروژې چې دوی تر لاس نیولی دی هغه د حکومت په سطح باندې کیدلې سي موثری، طبعا چې د افغانستان په عمومي توګه اقتصاد ته ګټه رسوي. اما مهمه دلته ده چې د ولس په سطح باندې دوی معمولا دغه ادعاګانې کوي چې له افغانستان دا خلک وتښتېد، هغه وتښتېدل، دا فراری دی و هغه فراری دی. دغه د فراری اتهام په خلکو باندې تړل دا ډېر بد کار ده، په دې چې یو انسان له انسان نه تښتي، له یو درنده حیوان نه تښتي. دا د طالبانو خپل د دوی نقص په دې کې ښیي. اوس خبره دلته ده چې د دغه خلکو له تللو له افغانستان وتلو سره دو سره استعدادونه ولاړل له افغانستانه، هغه څوک چې مهارتونه زده و هغه چا چې د افغانستان آبادولی سو هغه په هر نامه باندې له افغانستان ووتل. یعنی په افغانستان کې بشري سرمایه له منځه ولاړله او په تګ باندې ده، له افغانستان په وتګ باندې. خبره دغه تر چې طالبان دې ته ضرورت لري چې دوی ملت ته لاس ورکړي، هغه افغانان چې په افغانستان کې دننه دي او افغانستان نه بهر دي، دوی را وغواړي. موږ دغه په خاطر
دا ممکنه ده، دا امکان شته چې طالبان د دغو خلکو چې تاسو وایي مهارت لري، تخصص لري، دغه خبرو ته غوږ ونیسي؟ تر اوسه پورې خو داسې کومه نقشه نه ده لیدل شوې.
او زه تاسو سره موافقم، په افغانستان کې په تیر 35 کالو کې هر حکومت سره غلی په ډیر غرور منځته راغلی دی. دغه غرور یې که د ایدیولوژي له نظره و که د مذهب له نظره و له هر نگانه چې و په دغه غرور باندې دوی داسې فکر کړی دی هر څه چې دوی وایي هماغه حقیقت ده، د بل چا خبرو ته یې غوږ نه نیولی. بیا داسې وخت کې خبرو ته غوږ نیولی چې هغلته بیا نو کار له کاره تېری. اوس د موږ هیله دا ده چې طالبان اوس هم سری وخت د دوه نیم کال درې کاله وسول چې دوی قدرت نیولی ده، اما قدرت د قدرت په شکل پاتې سوی، نه د قانوني صلاحیت په شکل. دا باید د قانونمندي دلته پیدا سي، قانون حاکمیت پیدا کړي، په دې کې باید ولس یو د ویلو څه حتمن لري، د هغو غوښتنو ته غوږ ونیول سي، د هغو ضرورتو ته ځواب وویل سي. نو اوس په افغانستان کې حتی خپل د حکومت بودجه له خارجي هیوادونه راځي، یعنی تولید تقریبا صفر ده. البته زه په عمومي توګه وایم.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې له ازادي راډیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام اوري. په دې خپرونه کې مو تر دې دمه دوه میلمانه را سره دي، پروفیسر ډاکټر زمان ستانکزی چې د کالیفورنیا پوهنتون استاد او د یو همداراز د سیاسي چارو شنونکی دی، همداراز انجینیر وحید الله صادقی د اوبو د مدیریت او حکومت ولی متخصص دی. زموږ بل میلمه ډاکټر لطف الله صافی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنسي استاد، لا تر اوسه هم له سټوډیو سره وصل شوی نه دی. یو بل پوښتنه استاد له تاسې څخه، استاد ستانکزی له تاسې څخه کوم، هغه خبره تر ایران یاد شوه، ایران هم غواړي چې که میلیونونه نه وي نو تر یو میلیون خامخا زیات داسې افغانان هلته شته چې دوی وایي بې اسناد دي او غواړي چې دا وباسي. څه فکر کوي ایران ولې دا فیصله وس کړې ده، ولې دومره وخت پخوا نه کوله؟ ظاهرا خو د ایران اړیکې له طالبانو سره شي دي.
خو معمولا یو څوک چېرته مهاجرت کوي هغه په دې دلالت کوي چې په خپل هیواد کې امن او آرامي نشته. اوس طالبان وایي چې موږ امن راوسته، امنیت شته، هغه بهرنیو هیوادو ته نور بهانه پلاس کوي چې هغه خپل هماغه مهاجرت وایي چې اوس لاړ سي بیرته خپل هیواد ته ستانه سي. دا چې هغه خلک نه ستانه کېږي، د هغه خپل شهادت په دې ورکوي چې طالبانو د هغو خلکو چې په خپل افغانستان کې د هغو غم نه ده خوړلی، نو هغه چې له هېواده بهر دي هغه خو دې ته امید نه لري چې د هغو وضعیت تر دوی ښه سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. انجینر صاحب صادقي، مخکې یو اوریدونکو مو وویل چې کدا بارانونه په همدې شکل سره دوام وکړي نو د زراعت او چاپیریال لپاره به اغیزې څه وي؟
بارانونه په مختلف وخت کې کیدای شي مختلف تعبیر کړي ته، یعنی تا که باران داسې وخت کې فرضاً اضافه راشي چې کلال ته پسرلی وي او ونو ګل کړی وي او شدت ورښت بیا ډیر وي، نو په دو وخت کې بیا د کرنې دپاره فرضاً ډیر نقص لري. اما که فرضاً مونږ باران په دغه سه وخت کې وي چې هغلته په شکل د واورې په لوړو ساحو کې هغه ذخیره شي، نو هغلته په جریان د کال کې بیا هغه مثبت اغیزه لرلی شي. اما عموما اوس کله چې پسرلی کې او اوړي کې مونږ افغانستان کې باران ولرو، سطحي اوبو سطح په درو او په سیندونو کې لوړیږي، اکثره دایرولي. نو د اوس دپاره مهمه دا ده چې کله ورښت کېږي دا اوبه مونږ څنګه کولای شو ذخیره کړو، کوچنی چک ډمونه کولای شي دې ته ښه ځواب وویل شي، یا مخکې چې وویل طبیعي یا نیچر بیس سولوشنز دا دې لپاره یو ښه هغه ده. او یا او په عموم کې چې دی نو ورښت ښه دی، یعنی اوبو سطح ورسره هغه کې زیاتی، خو بیا د تر حده چې زیات شي هغه خپل تاثیرات منفي اغیزې هم لري.
بله، دا خبره په دې خاطر زما ذهن ته راغله چې د اوریدونکو دا پوښتنه وکړه چې د خیبر پښتونخوا چارواکو ویلي وو چې که بارانونه نور هم دوام وکړي نو د غنمو فصلونه به تباه شي، له منځه به لاړ شي. البته هلته هوا یو څه توده ده، خو زموږ هم ځینې داسې سیمې دي چې هوا یې تقریبا هغسې ده. یو هم له ولایتونو ننګرهار دی چې فکر کوم په ننګرهار او په 400 کې به په یو وخت غنم رسیږي، نو شاید هم غنم متشنه وي که څنګه؟
بلکل، کله چې غنم هغه کوم وغی چې یو څه پوخ شي، بیا کله دې وخت کې باران وشي هغه اکثرا بیا خوسا کیږي، هغه بیا قابل د دې نه دي چې د غون استفاده وشي. عمومي علت یې دا دی چې وروستی کلو کې تغییر د اقلیم رامنځته شوی دی چې دا د یخو ساحو د پاره یو څه ګټه لري چې هغلته فرضاً نور کله موږ یو سیزن کولای شول کرخت وکړو، اوس امکان د دې ورکوي چې دوه سیزن هم هلته کرخت وشي او خلک د هغونه استفاده وکړي. خو عموم کې بیا خپل نواقص هم لري چې سطح د اوبو زیاتیږي، مونږ موسمي اوبه لرو او په کله وخت کې چې مونږ اوبو ته ضرورت وي هغلته کرنې ډېر ضرورت وي، سطحي اوبه هلته بیا کمې شي. نو همدغه رقم کله چې تاسو وویلې په ننګرهار کې او په تودو ساحو کې هغلته کیدای شي بیا منفي اغېزې وکړي، چېرته فرضاً پنبه هغه ته رسیږي حاصل ته رسیږي ورخت کیږي نو هغلته هم بیا منفي اغېزې درلودلی شي.
بله، تاسو د اقلیمي بدلون یادونه وکړه. په دې اوس وخت کې چې په افغانستان او بلکې ټوله سیمه کې کوم ورشتونه جاری دي، آیا دا سابقه لري او کنه لري؟ مثلا د متحده عربی امارات، سعودي عربستان چې هلته ډېر ورښتونه نه کېدل او که کېدل هم ډېر کم به ول تر دې، فکر کوي چې دا د اقلیمي بدلون تاثیر ده او کنه دا یو تصادف ده کله نا کله داسې کیږي؟
په عموم کې که مونږ د هیسټریکل ډیټا چې ورته تاریخي معلومات مونږ وڅېړو، د نړۍ په سطح باندې په اوسط ډول باندې دوه درجې هوا عموما لوړه شوې ده او د کوم ملکونه چې تایید کل فرضاً سعودي عربستان، دوی دوبی، دوی بیا هڅه کوي چې هغلته په یو شکل باندې غیر طبیعي ورښتونه رامنځته کړي. نو کله چې هلته دوی وریځې وویني چې یو څه منسجمې شوي دي، بیا هغلته دوی د الوتکې او نورو لارو نه استفاده کوي، مالګې شیندي چې باعث د کیمیاوي تعاملاتو په هوا کې یو ورښت رامنځته کړي چې هغه هم غیر نورمال و کېدای شي تاسو لیدلی وي، اما په طبیعي شکل باندې چې دي هغه بیا په دومره شدت باندې هم نه وي. خو په بعضو مناطق نورو کې تغییر اقلیم د وجې نه ورښتونه هم شدت زیات شوی دی چې دا غیر نورمال دی، او مهم دا دی چې سایکل ورسره تغییر شوی دی. په عموم کې هم مقدار د اوبو چې د ورښت په شکل په مځکه باندې ورېږي په هغو کې کیدای شي دومره تغییر نه وي راغلی، اما کوم زمان یې چې دی هغه تغییر شوی دی چې موږ په کم وخت کې ډېر ورښت لرو او بیا د یو مودې اوږدې دپاره موږ بیا هیڅ ورښتونه نه لرو چې دا غیر طبیعي دي. نو او دا کوم عوارض د تغییر اقلیم دي چې بعضو ملکو کې بیا تودوخه د مځکې ډېره لوړېږي چې په اوړي کې اکثره ساحو کې داسې کیږي چې هغه بیا صحي مشکلات انسانانو ته رامنځته کوي، او بوټي همداسې ځنګلي اورونه لکه په تاسو چې لیدلی به وي رامنځته کوي.
بله، سم ډېره زیاته مننه. د وروستیو سیلونو له کبله په سر کې مو وویل چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې ډېرې ځمکې تخریب کړي دي، کورونه وران کړي دي او د سرومال تاوانونه پیش کړي دي. یو لنډ راپور په دې موضوع لرو.
په افغانستان کې له چهارشنبه راهیسې د سختو ورښتونو او سیلونو له امله 9 تنه مړه شوي دي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. دا خبرنن له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویندوی مولا جانان سائق وکړه او زیاته کړه
د لومړي راپورونو لمخې د اوري میاشتې اعلان وستمنه تر دا مهاله په غزنی، پکتیا، جزجان، غور، فراه، نیمروز، سمنګان، پروان، هلمند، ننګرهار ولایتونو کې د سیلابونو او بارانونو له امله 9 کسه هیوادوالو ژوند له لاسه ورکړی او 8 کسه زخمیان شوي دي. همدارنګ 2 کورونه په کلي او جزئي توګه ویجاړ شوي دي. 2550 جریب کرنیز ځمکې هم ویجاړې شوي دي.
په هرات کې یو کروندګر آدم خان وایي د سیلونو نه یوازې د ترکاریو بلکې د هر فصل کروندې ویجاړې کړې دي.
ای سیلو کې به مونږ مې جګو بده ما بیا مده این زمینا ما اینا کشته بی اینا قاید یک مید یکی نیمید اینا بار زده ما مجبوریم که یه بار با ککر خوشترشه ای بار بار داریم. ای باقای که میبینیم هم اینا ویرانه شده.
در افغانستان په نورو ولایتونو کې هم سیلونو خلکو ته زیانونه اړولی دي. د روزګان ولایت اوسیدونکی حاجی مطیع الله وایي
موږ په خپل دغه باندې اخته یو چې پرون ورته کش شوي یو خپل کار ته ګوره زما یې به د زمن مې دا چې ورته ولاړ چې په کارو کسه باندې اخته چې خون ته مو اوبه ننوتلي چې زرخانو ته مو اوبه ننوتلي نړېدلي دي بس په دغه کار باندې اخته چې تر نه خلاص شوي د دولت سره زموږ دا غوښتنه ده چې زموږ سره چې کومکونه وکړي ورور زموږ سره چې دا اوبه مهار کړي یو استناجي دیوالونه یو دغه جرات وي زموږ سره دغه کومک وکړي دی به ماته ګونی وړه راشي په ګونی وړو باندې ما یو وخت کژنه سم زموږ سره چې اوبه وګرځي.
له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت پر اساس په وروستیو څو ورځو کې شاوخوا 1400 کورونه ویجاړ شوي یا سخت زیانمن شوي. نږدې 1400 کیلومتره سړک وران شوی او کابو 2000 هکتاره کرنیزه ځمکه سیل لاندې کړې ده. سائق وایي چې سیلونو ډیر زیان په فراه، هرات، زابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې اړولی دی. تازه د هلمند ولایت په کجکي او ګرشک ولسوالیو کې 9 تنه مړه شوي دي.
بله د سیل کابل مو د تاوانونو په اړه راپور واوریدو. اوس یو اوریدونکی لرو ګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوي ځان راو پیژنه لکم ځای خبري کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سروان صاحب دا او همکارانو او ملمنو ته سلامونه.
سلامت اوسئ. مهرباني.
زه اوسامه يم د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه. لکه څنګه چې تاسو په رپورت کې مو اوریدل او د نورو ورځو یم اورم چې په کجکي کې خپل یعنی د جمعې په شپه داس بدرازه ستاله بنه راوتل چې نیونه کوم د ژوند تام ځان ته و به خو زیات وبو وسول یعنی تکان دا څنګه ټول کده لاس وبو چې په لپی کې ونی سي او راشه وکړي دغه نه غسته خان او دغه س بدرازه ستاله بنه راوتل یعنی زموږ د سیمه د جهابا بازار په نیم د سکول ویو او ټکټران دا شینې ولغړول او ډیر کوچانو مالدار چې پر دښتو پراته او بزي او مالونه ټولې د یو مخسر ویوړل به خو وبره وتلې دی او د کجکی کاسه دغه نه دا کسه وی د چینې دغه پرچاوا باندې یو نیم متر چې دا کارتون کوی غاس کړی دی و یو نیم متر وبره پر اوړي پر پرچاوی چندلا نه مې لا کړی د کاسه اوس وبس غمای نه سي او بل د امارت اسلامي څخه خدمت دا غوښتنه چې د جدید توګه دغه زمینداور کانال وکړي او دغه لوی غټ هم ده او دا وبو هم د هلمند د مهارس او دغه د مساکلا پر رود باندې باندې وتړي او د نوزاد پر رود باندې باندې وتړي دا بندونه ډیر غټ کوي او دا پراخ ولسوالي دي کچکی او مساکلا او نوزاد ولسوالي دا پراخ دشت هم لري او شم ځکه دي ان چې ما چې وبو پیدا شي وسمه د سیمې وبو پر یو نیم څل متر دی دا وبو چې ورته کاش څه ده د ولو د بندو د لاسه دا به داسې ناجر غنم د سره رقم ارتخم ارکش کی او زمر غنم ډیر ستیز وته دا بارونو د مخه نسبتا غنم ته ډیر غټه وکړه او زمر غنم د نه درسته کړی د پاتې نږدې دی او د مالدارانو هم خوارانو پر وښ کال و د شپږ کال و چې کال سر پښتار و یعنی په کچې کې دغه خلک ورختا و چې دا خو ګرد جمع وته او شش کال مې نسو مژم بار کار شوی نو ای وبم و چې سولې وسم د مالدارانو مالونه شسونه ماړه سولې کروندې شنې سولې ډیر ګټه وکړل منګر تاوانونه هم د ځان سره دلول یا ترنجم شوه سوي چې خلک به خیز په پلي دی او د امارت اسلامي او د ریوال په مغشتنه د چې کدي کې ولسوالۍ ته دی په جدي توګه تاندارانو کې امرستي دی یعنی دا خواران را ته معلوم دي چې یعنی وخت یې هم شي نه دغه دی و چې هغه تلتکانو کالي واغه شان یې هم دی ګوړو.
ډیر مننه چې ټلیفون دی وکړ. یو بل اوریدونکی هم شته د دوی خبرې بم باورو بیا به ورشو ملمنو ته مهرباني کوي. ازادي رادیو
علیکم سرون سرتا استاد ملمنو ته نیک ویډیو یو سلامات وړاندې کوم چې په خیم د زابل ولایت کې شاجي دی.
بله حاجی صاحب تو خو ستاسو ځخه اورو خبري وکي.
مننه. مو خو ولایت په الحمدلله مو ورغونه لرو یو ځتر نه کړو د یو د ارغنداب وځه نو په دوه دوه کې ان شاء الله وبس د ارغنداب ورو ته دې شي ډیر پرخت او دغه زمرا په سرید سره سره زونه چې له مو به د لودي هغه دې څه ویني او هغه یو مخکوت شو هغه په بل کې ما تر وښه نه دی ارې دې سره وسته دې نو ان شاء الله کال في الحال عمر أباد مول بالتسامى وتزرار ورثة ومرضون يفوق ولد بش سرطارو يا أخوكو رنج ورخاص مقاس سوايا غادانية ترخيزي أو لمحترم ومن لنو دخل إلى أبسانة والد هوا قرميجي هيا دادا نفس جادت تابعا لنفس سرمشنرين زيكيز حيوانات زيكيزي أو بل كمان زكا شجازي بي فزمي كي فران زكا شجازب كي أو فقدودي كي فودان زكا
سي دير مننا جي سيب توخي كوردي ودان وربشو ملمنو تا أول خب بايد أفريدون كوتا غطو چه روس تا راديو چالانا کرده و لمشتر يوزاي شوي دي ووائم چه زمج ملمنه دي پروفیسر داکتر زمان ستاني زايد کلیفورنیا پوهانتون استاد او دا سياسي چارو شنون كي انجينير وحيدولا صادقي دا اوبو دا مديريات متخصص او داکتر لطفلا صافی د کابل پوهنتون د چاپیریال ساتنې پوهنځي استاد چې تازه مرسره یوځای شو. لومړی صافی صاحب تاسو ته درځو، د اوریدونکو خبرې تاسو واوریدلې، که په دې باندې تبصره لرئ په دې تبصره وکړئ، او زمنن ووایاست چې تاسو څومره خوشبینه یاست چې دغه وروستیو ورښتونو به په افغانستان کې د وچکالي مشکل ختم کړی وي.
لومړی له هر څه زه خپله سلام وړاندې کوم تاسو آزادۍ رادیو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته او قدرمنو میلمنو ته، او دوهم کسانو ته هیوادوالو ته چې د وروستیو ورښتونو د کابل زیانمن شوي دي او له دې ناورین څخه اقتصادي او اجتماعي زیان ورته رسېدلی، هغو ته خپل خواخوږي څرګندوم. دا وروستي سږ کال تمه کېده چې ورښتونه زښت زیات په افغانستان کې اوسي، سره له دې چې دا منګه په دې تېره اونۍ کې د دې شاهد وو چې ورښت په بېساري کچه زیاته شوه، لیکن بیا هم منګه ویلی شو چې سږ کال سره له دې چې اټکل کېده چې ورښت زیات اوسي په افغانستان کې، او هغه دلیل دا و چې سږ کال د النینو کال چې یو اقلیمي پدیده ده په نړۍ کې، د هغې لوجې پدیدې له وجې نه د تودوخې درجه له نورمال څخه جګېږي، او په ډېرو وچو سیمو کې د ورښتونو کچه هم د نورمال یا منځنۍ کچې یو سطح څخه جګېږي. خو موږ شاهد وو چې په افغانستان کې د ژمي په دوه لومړنیو میاشتو کې موږ ډېر د ورښت ډېر کسر درلوده، چې زه ما سره همدا ارقام دي چې د ارقام ښیي د جنوري په میاشت کې موږ 50% په ورښتونو کې کسر درلوده، او په د فبروري په میاشت کې بیا موږ صرف 2% اضافه ورښت د افغانستان کې درلوده، او اوس په مارچ میاشت کې دقیقا فقط 1% اضافه اورښت منګه دلوده، یعنی معادل دی هغه اوسط اورښت د افغانستان کې صرف د وروسته راځو د اپریل میاشت کې. د اپریل میاشت لومړی لس ورځو کې منګه اورښت د نورمال کچې ټیټه وه په افغانستان کې، او په دوهمه لسیزه یعنی نن شلم د اپریل وه لسم نه تر شلم د اپریل پورې منګه د اورښت کچه په بېسارو تیګه لوړه شوه، چې دغه لوړوالی افغانستان کې کورونو ته او خلکو ته زیانونه ورسله او د سیلابونو لامل سه. موږ اوس ویلی که دغه ارقامو ته وګورو نو افغانستان کې موږ ویلی شو چې دا اورښت څه کال ډېر زیات نه و، سره له دې چې تمه کېده چې باید زیات اوسي زیات نه و، صرف دغه
ډاکټر صاحب دا صحیح ده چې ورښتونه زیات شوي دي او تاوانونه یې پیش کړي دي. دا ووایاست چې لکه څنګه چې یو اوریدونکي مخکې وویل چې کاریزونه ځینې د دوی په سیمه کې بیرته ډک شوي دي، اکثره کاریزونه بیخي وچ شوي وو، له بلې خوا د ځمکې لاندې اوبه کمې شوي دي، ډېرې ټیټې شوي دي، له دې سره څه کومک کړی دی؟ کاریزونه به بیرته احیا شي ورسره؟
بله کاریزونه خام خواد کاریزونه به حیاق دا رغند رو لریم او دا مخصوصا جنوبی ولایتونو که لکه روزگان، قندهار، هلمند، دیورور هم مخی چی زنگ ولی و دی کجکی و لسوالی وضعیت منگت ویلی او لاغی جن خواهی چرگنده کرا کاریزونه دی کاریزونه به حیاق دا روختونه دیر رغند رو لری او دی وروبه دی کاریزونو دی اوبو دی زیان لامل گردی او دی زمکنه اوبو دی تغذیه لامل گردی چه هیل لگو چه همده و رختونه دی دی لامل سی و سیگی و سوی ده خو مگر لبلی خوانه لدی چه منگ از زخیروی جو رختونه نلرو لکه دیمونه بندونه دی او بو په وانسان کې ډیر کم دی د کجکی بند او د دهلی بند دا څور از وړاندې دی
ډیر مننه
برقام خې چې
سلامت اوسه ډاکټر صاحب لطف الله صافه لطف مکو کور و ډیر مننه لتاسو څخه ل انجینر صاحب وحید الله صادقی پروفیسر ډاکټر زمان ستانیزی څخه لتاسو اړوندونکو هم مننه یو چې ازادي رادیو او ریز مش پرونه هم دلته پایتر سی شي د ازادي رادیو خبرونه دوام لري
جنت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن